द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر من اوردن کو دا وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے نن دا زیارت روز کال دو ذرا شپاڑسم دا جولائی دا میاشت اتیشتما نیٹھا دا وقت شب پاکستان کی دا ماسوتن تو بجی پا افغانستان کی دی اونی میں آو دل دا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا روز یو لس بجی دی دا وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو دا یو ساتا خبری خبر من اوڑان دیکھو ان کے زیم محوش چلی
او زر نصر کا کر
یو واری بیاتا اس دھر کے لیے ویو قدر من اوردن کو آو ڈنبی ساتو پام را گرزو دا اس وقت دا مهم و خبرونو سر ٹکو تا
افغان چارواکی وای داعش وسلوالی ډلی غوښتل چې د پاکستان د تیرا څخه د افغانستان ختیځ سیمو ته د تاګ راتګ لارې ولري خو جنرال دولت وزیری وای دغه پلانونه افغان ځواکونو ناکامه کړی دي
په ننګرهار کې داعش ډیر لوی پلان درلوده هغه پلان دا و چې شنوارو وو ولسوالی خپل مرکزونه وګرځي په درې ساعتو کې دوی کولی شي چې د تیرانه د پاکستان هغې خوانه دوی اکمالات وکړي په موټر کې ننګرهار ته
د پاکستان خارجه دفتر وای افغانستان او پاکستان د پولې د سمبالښت په اړه په یو ګډ میکانیزم باندې سلا ته رسیدلې دي
بیسیکلی ان دی بیک ډراپ اف پاکستانز کنسرن اف کراس بارډر ټیررزم بیکاز اف وچ وی هاف هډ ا نمبر اف ټیرر اٹیکس
او د امریکا صدر براک اوباما تیر شپه د ډیموکراټیک ګوند لپاره د راتلونکي صدرتي کاندیدی هیلری کلینټن د ملاتړ په حق له په امریکایانو ژغ کړی نوموړي په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنو په وخت د میرمن کلینټن د فیصلې ستاینه هم وکړه
Why, as Secretary of State, she sat with me in the Situation Room and forcefully argued in favor of the mission that took out bin Laden.
قدر من اردن کو ڈیو ریڈیو سره اوسه یوش می رپورټونه با په دې یو ساته خبری خبرونه کې وړاندې کوو کوم به تاسو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته
افغان چارواکی وای داعش وسلوالی ډلې غوښتل چې د پاکستان د تیرا څخه د افغانستان ختیځ سیمو ته د تاګ راتګ لاري جوړ کړي خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ویلی دغه پلانونه افغان ځواکونو ناکامه کړی دي هم په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال نیکلسن ویلی افغانستان کې موجود داعش وسلوالو په عراق او شام کې له خپل ډلې سره براه راست تماسونه دي د ای پی خبری ادارې سره یو مرکه کې نوموړي ویلي افغانستان کې د دغه ډلې وسلوال د مالی مخابراتي او ستراتیژیکي چارو لپاره له خپل مرکزونو سره مسلسل په رابطه کې وي نوموړي ویلي ننګرهار ولایت ته د داعش اسلامي دولت وسلوال د پاکستان د قبایلي سیمې او رکزو څخه ورځي چې پکې زیاتره د تحریک طالبان پاکستان په خوانی غړي دي نور تفصیل ورباندې مختار خلیل راکوي
په افغانستان کې د نیټو او د امریکنو فوزونو واکمن امریکني جرنیل جنرال جان نیکلسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان کې د داعش موجودګي عراق او شام کې دی بانی تنظیم سره نیغ په نیغه تعلق لري د د چهارشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې افغانستان کې د دولتي اسلامي وفادارو سره عراق او شام کې د دولتي اسلامي د خلافت د قیادت مواصلاتي او جنگي رابطې شته دي او مالی امداد هم ورله دغه ځین راځي د افغانستان پر ورختی د ولایت ننګرهار کې د دولتي اسلامي په مورچو افغان فوزونو د امریکای په امداد یرغل جاری ساتلې دي افغان فوزونو په دولتي اسلامي د یرغل کابل کې اوسس د دوه خودکش حملو د ذمہواره قبلولو ورستو شروع کړي دي په کومو کې چې اتیا کسان وجلې شوې دي بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې افغان فوزونو تیرا کې د دولتي اسلامي د اډو د ننګرهار په لار کابل او شمالي افغانستان سره د تړلو د دولتي اسلامي منصوبه ناکامه کړې ده د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې دولتي اسلامي په ننګرهار ولایت کې د شینوار د او ولسوالو د نیوو منصوبه تړلې وه چې دا شان خپل جنگیالي ازرا او بیا کابل ته ورسي دوی د خپلو عملیاتو ننګرهار نه تر کونړ پورې او بیا کونړ نه شمالي افغانستان کې تر بدخشان پورې د غزول هم منصوبه جوړه کړې وه خو جنرال دولت وزیری زیاته کا چې افغان ځواکونو د دولتي اسلامیه دا منصوبه ناکامه کړې ده او په کوټ ولسوالۍ کې د دولتي اسلامیه ټول ځایونه وران کړي دي او اوس افغان فوزونه دولتي اسلامیه پسې د ننګرهار ولایت اچین اسکمینا او سپین غر ولسوالو ته روان شوي دي
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان او افغانستان د پوجي عملیاتو مشرانو د امنیت او د سرحدونو په نظم خبرې کړې دي او په یو ګډ میکانیزم سلاسوي دي. د وزارت ویاند ویلي دا خبرې دوه ورځې وړاندې کابل کې په درې اړخیزه غونډه کې سوي چې پکې پاکستان د پولي دواړو خواو ته د ترګرو په فعالیتونو اندېښنې څرګنده کړې او ویلي دی افغانستان باید د نورو تورونو له لوبې څخه لاس واخلي.
پاکستانی چارواکو د شمالي وزیرستان نه د پوزي عملیاتو ضربې زبل وجه افغانستان ته تښتیدلې کورنیو ته د راتلونکي ګل ورځې پورې وخت ورکړي چې خپل کورونو ته د واپس راشي. پاکستانی چارواکو د میاشتو راهیسې د کورنیو باندې د واپس راتلو غږ کوو، خو د تیر شروع په ورځ چارواکو یو رسمي نوټیس جاری کړی چې پکې د کورنیو ته د اګست لومړۍ نیټې پورې د واپس راتلو وخت ورکړی دی. د یونیسیار تر مخه د دسمبر 2014 راهیسې د 2,09,700 څخه زیات خلک د وزیرستان نه افغانستان ته وړېدلي چې زیاتره د خوست ولایت په ګولان کیمپ کې میشته دي.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل ویلي چې هیواد یې په پاکستان کې د جمهوري نظام بشپړ ملاتړ کوي او په دې باور دی چې جمهوریت د پاکستان د ثبات لپاره لازمي دی. یو شخصي ټلویزیون سره په امریکا کې هغه ویلي د پوجي مشر جنرال راحیل شریف د ریټایرمنټ یا تقاعد مسله د پاکستان خپل کورنۍ چاره ده او امریکا په دې هیڅ اړه نه لري. اورنګزیب خان ورباندې له اسلام آباد تفصیل راکوي.
پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیل یو شخصي ټلویزیون سره مرکې په وخت ویلي دي چې امریکا پاکستان کې د جمهوریت مکمل حمایت کوي او د جمهوریت کې د پاکستان استحکام دی او دوی ته داسې سوجه نه ښکاري چې کال 2018 کې پاکستان کې عام انتخابات ونه شي.
وی سپورټ ویګرسلی پاکستانز فلوریشینګ ډیموکراسي. There is no reason to not expect there to be elections coming up in 2018 and we support that. So I can't speak to the past, but I can tell you today we do believe in Pakistan's democracy and we believe it's the soundest basis for stability.
امریکای سفیر ډیوډ هیل وای چې پاکستان کې د جمهوریت حمایت کوو او د هیواد سیاسي عمل نه مطمئنه یو او تمه ده چې یو منتخب حکومت به واقبل منتخب حکومت ته حواله کړي او ظاهر داسې سوجه نه ښکاري چې کال 2018 انتخابات ونه شي. پوست سلحکر جنرال راحیل شریف د ملازمت موده کې توصیه په حق لا یو تپوس په ځواب کې امریکایي سفیر ویلي دي چې دا د پاکستان اندرونی معامله ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتونخوا د بیړني امداد ادارې پی ډی ایم ای په چترال ضلع کې ضلعي انتظامیه ته خبرداری ورکړې دي چې د واورې لاندې د ډنډونو د شلېدو سره په دې سیمو کې سیلاب راتلی شي. اوای د پښتونخوا په میدانی سیمو کې ځای په ځای د خورو ورو بارانونو لړۍ به د زیارت او جمعې د ماخام پورې دوامدار وي، خو وای په غټه کچه د کوم سیلاب خطر نشته.
او اوس هم ځینې نړیوال خبرونه. د شام صدر بشار الاسد نن د پنځشنبې پر ورځ د هغه یاغیانو لپاره د عامې معافی اعلان کړی دی چې په دریو میاشتو کې خپل وسله وغورځوي او ځان حکومت ته په لاس ورکړي. له دې اعلان سره سره صدر اسد او د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې شام او روسیه به د محاصره سوي حلب شار لپاره څلور لارې خلاصې کړي چې پکې درې لارې به د هغه ولسي وګړو او وسلوالو لپاره وي چې ځان حکومت ته سپاري، او یوه لاره به د هغه یاغیانو لپاره وي چې خپل وسلو سره تښتېدل غواړي.
او په ترکیه کې د پوزي بغاوت ناکام کوشش وروسته د پوز قریبا 1100 غړي چې پکې یو سل یو کم 50 جرنیلان هم شامل دي د خپل سوکو څخه لري کړی شوې دي. د ترکیه په پوز کې د ګډوډۍ باوجود کوردی یاغي ډلې پی کی کې اوسه پورې کوم غټ برید نه دي تر سره کړي، او د ترکیه مرکزی کورد پلوه ګوند د دې پوزي بغاوت غندنه کولو کې د نورو اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای شوې. دغه شپې د ترکیه چارواکو درې خبري ایجنسی، شپاړس ټي وي چینل او 15 مجلو دفترونه هم تړلې دي.
د امریکا د راتلونکو صدراتي انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک ګوند په ملي غونډه کې د چهارشنبې په شپه وینا کوونکو خپل واضح پیغام ورکړی چې د امریکا د آینده صدر په توګه میرمن هیلری کلینټن تیار ده او د هغې مخالف ډونالد ټرمپ نه دی تیار. دغه ملي غونډه چې په فیلادلفیا کې روانه ده تیره شپه ورته صدر براک اوباما هم وینا کړې او ویلي دي کله چې د بیلابیلو رنګونو خلک سره یو ځای سي نو امریکا ډیره ستره ښکاري. نوموړي وویل تر هیلری کلینټن غوره بل هیڅ نارینه او ښځینه داسې کاندید نسته چې د هغې ځای ونیسي. براک اوباما په خلکو غږ وکړ چې د نسل پرستۍ او د ویرې د ختمولو لپاره دي له ده سره یو ځای سي او هیلری کلینټن دي د آینده صدر وټاکي. او په فرانس کې پولیسو په یوه کلیسا باندې روانه اونۍ د حملې دویم بریدګر هم پیژندلی. هغه حمله کې یو پادری وژل سوی و. پولیس وای 19 کلن عبدالمالک په ختیځ فرانس کې پیدا شوی او کله چې شام ته د تګ لپاره هڅه کوله پولیس ورباندې پوسیبي وو. د هغه پیژندګلوی د ډی ان ای ټیسټ لاري شوی. عبدالمالک او عادل کرمیش شمالي فرانس کې د سه شنبه پر ورځ وکلیسا باندې حمله وکړه. یو شپږ اتیا کلن پادری ووژی او 15 نور کسان یې يرغمل کړل، خو وروسته پولیسو دواړه ووژل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو کتر منوریدونکو خبرونه تاسو واوریدل او اوسه هم په خبری خبرونه کې تاسو سره ریپورتونه شریکو. لکه څنګه چې وړاندې تاسو واوریدل، افغان چارواکي وایي داعش وسلوالې ډلې غوښتل چې د تیرا څخه د افغانستان ختیځو سیمو ته د تګ راتګ لاري ولري، خو د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وای دغه پلانونه افغان ځواکونو ناکامه کړی دي. په دې باب زموږ همکاري ماوش جلیل زموږ لبل همکار بیروز خان سره خبرې کړې دي. د هغه څېړنه اخیستې ده او همدا چې څرنګه داعش یا د نورو پاکستان په لوتون لارو ډلو لپاره دغه د افغانستان ختیځ سیمې مهمې دي. نور حال هم په دې خبرو کې
دغه څنګه چې دغه د افغان چارواکي ویلي دي، نو د افغانستان جنگ سره هغه واقف تي د تقریبا سلويخ کال پورې کیږي او همدغه سوي چې کله د سوویت یونین د ځواکونو په ضد باندې د پاکستان لخوا کوم چې افغان کډوال راغله او بیا غي تربیه شول او د هغه تم کومکونه عمرستي شروع شوي، نو هم دا د پاکستان سره چې څومره لګیدلې پوله ده، خصوصی طور د ننګرهار شو، کونړ شو، پکتیا، پکتیکا، گردیز دا چې کومه برخه ده، د بدخشان پورې بره، د چترال پورې، نو دا ټوله کارول شوې ده په تیر وختونو کې. خو مهم ځای چې کوم د دې د پاره وي، هغه د دوی کوشش دا وي چې داسې غټ خار ونیسي لکه د تیر په شان چې وایي ننګرهار. نو ننګرهار د افغانستان لکه داسې ده چې تیر پخوا د افغانستان که دویمه دارالخلافه یا مرکز چې وو هغه پیښور، نو اوس ننګرهار دی دغې د جمی دغه هم مهم وي چې کوشش د دوی دا وي د دې ډلو بیا د دې ننګرهار نه څنګه چې په دغه ترتیب سره هغې دغه د ځایونو نمونه مو اخیستي دي، ننګرهار نه بیا په بره کابل ته، د کابل سره خوا او شا چې کومې نورې لګېدلې ولایتونه دي د هغې نیول، او د دې سره خو د دې په هغه کې چې کومه هغه د مهمه هغه دا ده چې د کورمې سره بیا خصوصا چې کومه لګېدلې علاقه ده د توره بوره چې ورته وایي سپین غر، په هغې کې لکه د القاعده مشر اسامه بن لادن او د هغه نور ملګري تر ډېرې مودې پاتې شوي، هغه هلته کې ډېر قوي او پاخه مرکزونه لرل، نو ځکه هم د دې لارو سره دغه خلک چې کوم دي دا وسره واقف دي. خو مهم سیس چې کوم د دوی دی لاره خو بټیکو دي ته معلومی، خو د لارې سره سره دوی ته د شانه چې کومه سپلای به په تیر وختونو کې کېده هغه به مهمه وه. دا به اوس کتلې کېږي چې دلته کې د دوی څنګه پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې اپریشن وکړو، دغه ډلې چې کوم دي دا افغانستان ته واوړې دي، د دوی د پاکستان د پوځ مطابق د دوی اوس مرکزونه یا د دوی د سپلای روټ یا لاین چې کوم دی هغه نشته، نو کچرې دغه وی پاکستان په دغه چې کوم دریز دی په دې باندې کلک ولاړ وي، نو داعش وي او کابل وي هغوی ته د شانه کومکونه نشي رسېدی، نو هغې کولی شي چې د افغان ځواکونه هغو کې مقابله وکړي.
ښه بیرو صاحب، افغانستان اوس د پخوانه بدل دی، ملي پوز لري، د ناټو او امریکا ځواکونه پکې اډې لري، آیا د اوس وخت تونلارې ډلې طالبان، داعش، حقانی یا نورې ډلې او د دغه ډلو په ریاستي کچا پټ ملګري د اوسني افغانستان مقابله وکړي شي به؟
د افغانستان د تیر په نسبت باندې کوته وګورم، په هغه وخت کې چې کله د جیزانت د مجاهدین چې ویل ځانته د سویټونن د ځواکونو خلاف چې جنگیدل او بیا د سویټون ځواکونه چې دغه واپس شو د افغانستان نه، نو دلته کې د پاکستان لخوا څنګه چې هر چاته معلومه ده د دوی کومکونه وو، دوی ته لار د پوره بارډر شو، د دوی ته خلاص وو. اوس چې کوم په وخت کې بیا داسې و چې د افغانستان پوز مات شو، کوم ډلې د یو جهادي تنظیم او کوم د جرنیلان د بل جهادي تنظیم او د شمالي اتحاد پکې جوړ شو، دلته کې د حکمتیار ګلبدین حکمتیار پکې خپل ډله او د سیاف پکې خپل ډله او دغه شانتي د ډیرورو پکې خپل ډلې، نو د افغانستان ملي اردو چې وا ماته شي وا په هغه وخت کې د هغې صورتحال بدل او بیا چې کله د دې خپل منځي جګړه شروع شو، طالبان منځ ته وتل، نو د طالبان بیا د دغه جهادي ډلو خلاف جنگېدل، نو هغه کې هم ملي اردو نه وا په منځ کې. اوس چې کومه ده اوس خو د هغه په وسله باندې سنبال ده، په نوې وسله باندې د هغې تربیه چې کومه ده هغه د نوې دور د یو ملي ځواک په توګه باندې شوې ده او لای روانه ده، منظم هغه د پوز دی، ورسره اوس ایرفورس لري خپل، د ایرفورس سره 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 د ناټو او د امریکا د ایرفورس مرستې دي. بل به غټه خبره دا ده چې د چین او د امریکې نه د دې د ځانګړي سار نه علاوه د ناټو سار هم روان دی په پاکستان باندې، دا هم یو فشار دی. پاکستان به د خپل دغه د ساتلو لپاره د خپل چې کوم یو اعتماد وس دی به واپس ګټي، دغه د ساتلو لپاره به هم دا لارې چې کوم دی دغه ډلو ته یعنی نه پرېږدي چې هغې وکاري سپلای وته لاړه شي. خلک د مخکې خو به دا یو ریزروایر و د دوی د قبایلي سیمې، اوس چې کوم دي اوس د افغانستان ملي اردو یو خو پاره کې د ملي هغه د دفاع جذبه هم ده، د دې سره سره چې کوم دی الته په دغه ټولو سیمو کې سره د خلکو پاسون هم دی، د خلکو مرسته دغه ډیره زیاته مهمه چې د دې د مورال بوستینګ لپاره د دې چې حوصله چې کوم وي هغه هم د محلي خلکو، نو دغه څومره چې اوس حالات جوړیږي هغه د افغانستان اولس هم یو پاسون کوي، د ملي اردو هم او پشا باندې مرستې هم نړیوالې مرستې دي، نو د افغانستان د ملي اردو دا توان اوس شته چې د خپل خاورې دفاع وکړي.
ډیره مننه بیروز خان صاحب.
مننه.
خبری خبرونه ته له واشنگتن ڈی سی څخه غواړی استاوس هم د افغانستان څخه یو بل رپورت ولورته تاسو پام راګرځو چې د افغانستان د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزیران، د ملي امنیت رئیس او د امریکایي ځواکونو کمانډان تیر ورځ د هغه هوا د ختیځ ننګرهار ولایت ته تللی څو په دغه ولایت کې داعش وسلوالو په وړاندې پیل شوی عملیاتو ته دوام ورکړي. تفصیل حکمل روان له کابل راکوي.
د افغانستان یو جګپړی فوزی پلاوی چې په هغه کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن هم شامل دی، د هیواد په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو څخه د لیدنې پر مهال د داعش وسلوالو پر وړاندې د افغان ځواکونو د ترسره شوي عملیاتو څخه ستاینه وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال جنرال رادمنیش وایي په دې فوزی پلاوی کې د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جهید، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان لیکلسن شامل دي. د نوموړي په وینا امنیتي پلاوی په لغمان ولایت کې د 201 سیلاب کلی اردو څخه د لیدنې پر مهال د داعش وسلوالو پر وړاندې په وروستیو فوزی عملیاتو کې د افغان ځواکونو لاسته راوړنې وست تیاله، او پر وینای تر هغه بعد د افغانستان په ختیځ کې یاد عملیات دوام ولري تر څو چې د سیمې د خلکو لپاره ډډمنه امنیتي فضا نوې رامنځته کړي. د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال رادمنیش وړاندې داسې وویل،
وزیر دفاع سره د نورو امنیتی وزیرانو جلال آباد ته لاړ او هلته په جلسه کې د افغانستان د ملي اردو خصوصا د 201 د سیلاب کلو اردو فعالیتونه وستایل، او په یو جلسه کې دوی ته هدایت ورکړ چې باید د جمهور رئیس هغه امرونه چې مخکې تاکید کړی وو د داعش په مقابل کې باید زموږ حدود خپل عملیات سرته ورسوي.
د ملي دفاع وزارت مستیال وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار په کوټ او اچین ولسوالیو کې د ایش وسلوالو ته د سردرنه تل پاته وښتي او یو شمیر ژوندي نیول شوي دي. که څه هم نوموړي د ایش وسلوالو د تلفاتو کره شمېره په ډاګه نه کړه، خو زیاته کړه چې په دې وروستیو دوو ورځو کې شل د ایش وسلوال ژوندي نیول شوی او د هغوی د روزنې یو مهم مرکز چې په هغه کې محکمه او نور تاسیسات شامل دي د افغان ځواکونو تر ولکې لاندې راغلي دي. افغان حکومت په داسې حال کې د تیر یوې اونۍ رئیس د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د رسیدو ادعاوي کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن له شوټیټډ پریس خبري اجان سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د داعش ډله په سوریا او عراق کې له اسلامي خلاف یا داعش ډلې سره اړیکې لري او له هغه ځایه مالی او نور امکانات ترلاسه کوي. خو وړمه ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان او د ناټو د سترو پوځي جنرالانو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو پر سر خبرې وشوې او په هغه کې افغان حکومت له پاکستان څخه د کرخې د دې غاړې ته د داعش وسلوالو د راوښتو په مخنیوي کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ملي دفاع وزارت په یوه تازه بیان کې ویلي داعش وسلوال د پاکستان خاوره د افغانستان په خلاف کاروي او افغان خاورې ته په راوښتو سره په ترهګریزو فعالیتونو لاس پورې کوي. د افغان حکومت د دې داو پاړه تر دې دمه د پاکستان حکومت څه نه دی ویلي خو تیره اونۍ په کابل کې په مظاهرې ترسره شوي خونړۍ برید وروسته د پاکستان حکومت ویلي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په سیمه کې ګډو همکاریو ته اړتیا ده. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د غلاو کډمن اوریدونکو اوسم زو د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د پاکستان او افغانستان د پوجي عملیاتو مشرانو د امنیت او د سرحدونو په نظم خبرې کړې دي او په یو ګډ میکانیزم باندې سلاسي وي دي. د وزارت ویاند نفیس زکریا ویلي دا خبرې دوی ورځې وړاندې کابل کې په درې اړخیزه غونډه کې سوي دي. تفصیل رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا وویل چې دواړه هیوادونو ترمنځ ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پر ګډ میکانیزم د اتفاق وروسته په لومړي ځل کېدونکي ډی جی ایم اس ملټري اپریشنز په غونډه کې هم دغه میکانیزم ستایل سوی او په دې اړه په رابطو اتفاق سوی دی. د زیاته کړه چې په دغه غونډه کې امنیتي او د پولو انتظام په اړه خبرې سوي دي.
دس از بیسیکلی ان دی بیک ډراپ اف پاکستانز کنسرن اف کراس بارډر ټیررزم بیکاز اف وچ وی هاف هډ ا نمبر اف ٹیرر اٹیکس اون وچ هاف بین لانچ اینڈ پریپیرڈ اون سم اف دی کنٹریز سوائل.
دا هرڅه د پاکستان د هغه اندیشنو په نتیجه کې سوي دي چې د هغه تراګرو پر عملیاتو دي چې د یو بل هیواد دمځه کې سخه کیږي یا منصوبای هلته جوړیږي. دوی زیاته کړه چې امریکا او افغانستان هم د پولو بل اړخ سخه کیدونکي د تراګرو پر پیښو اندیشمن دي او دغه شان میکانیزم یو لویه ګټه ده ولې چې دواړه هیوادونه غواړي چې څرنګه د دغه پیښو مخه ونیول سي. دوی زیاته کړه چې پاکستان پر امنه گاوند غواړي او د تراګری په شان ګډ دشمن مخه نیولو هڅه کوي او په داسې حال کې د افغانستان د مشرانو لاړخه مخالف بیانونه یوازې هغه خلکو لپاره ګټور دي چې د افغانستان امن نه غواړي. د ریپورټونو تر مخه په تیرو ورځو کې کابل کې کېدونکي پاکستان، افغانستان او د امریکا ترمنځ په غونډه کې افغانستان یو ځل بیا د پاکستان څخه د داعش په ضد عملیاتو غوښتنه کړې وه. څه ریپورټونه وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان لخوا د تحریک طالبان پخوانی مشر حافظ سید خان چې د داعش د خراسان څانګې مشر دی پر ځای د جماعت داوا مشر حافظ سید ته په افغانستان کې د داعش مشر ویل سوي دي او دغه پوښتنې په جواب کې ویاند ویل
یو منشن اباوت حافظ سید هو دیس پرسن از آی تھنک میبی ایکسپټ فور یو ایوری ریسټ اف دی پیپل ان دیس هال مایټ بی نوینګ.
په افغانستان کې د اتحادیې ځواکونو د یو اندازې تر مخه د داعش د زر څخه تر 3000 پورې جنگیالي په افغانستان کې موجود دي. افغان مشران تور لګوي چې د دې په هیواد کې برید کوونکي تراګر د پاکستان څخه راځي او دلته پرځایونه هم لري. دوی د پاکستان څخه وخت په وخت دغه تراګرو په ضد عملیاتو غوښتنه هم کړې ده، خو پاکستان دغه ټول تورونه رد کوي. او تېره ورځ د دفاع وزیر خواجه آصف دا هم ویلي وو چې کچري افغانستان خپل کډوال د پاکستان څخه وبلي، نو وروسته به دوی دلته د پټو تراګرو په ضد عملیات وکړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیوا رادیو ده. که غواړی چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده: diva@voanews.com. زمونږ ایمیل پته به داسې لیکئ: diva@voanews.com. به داسې لیکئ: voanews.com.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده. پاکستانی چارواکو د شمالي وزیرستان څخه د پوجي عملیاتو له امله افغانستان ته کډه سوي کورنیو ته د راتلونکي دوشنبه تر ورځې پورې وخت ورکړی دی چې خپل کورونو ته دی بیرته راستانه سي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په ریپورت کې وکیل خان وړاندې کوي.
پاکستانی مامورین د میاشتو راهسې د هیواد قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کورنو چاچې په افغانستان کې پناس اغستې په اړه وایي چې خپلو سیمو ته بیرته واپس شي، خو تېره ورځ چارواکو یو رسمي نوټس یا خبرداری جاري کړې چې دغه خلکو سره د اګست لومړۍ نیټې پورې وخت دی چې د خپلو ځانونو د وخت نه مخکې رجسټریشن او تصدیق کولو فارمونه دې جمع کړي. د کومو فارمونو په اړه چې مامورین وایي چې دوی د وړاندې څخه په بې کوره شوي کورنو کې د ټولنې د مشرانو د لارې تقسیم کړي دي. چارواکي وایي چې د داسې نه کولو سره هغوی ته بیرته په راتګ کې مشکلات پیدا کېدی شي، خو په دې اړه یې سندي ویلي چې دغه مشکلات به څه وي. د یو این ایس سی آر د اندازو تر مخه د کال 2014 د دسمبر د میاشتې راهسې 2,09,800 نه زیات کسان ګاونډي هیواد افغانستان ته اوړېدلي چې پکې زیاتره د خوست په ګوربز ولسوالۍ کې په ګولان کیمپ کې آباد شوي دي. د کال 2015 د مئی د میاشتې پورې خوست او پکتیکا د 2,05,000 نه زیاتو کسانو، یعنی 2,05,100 کورنو کوربتوب کوو. د پاکستان چارواکو لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د اگست لومړۍ نیټې پورې د لواندې څخه د رجسټریشن پروسې مکمل کېدل وروسته به د یوې قبایلي مشرانو د جرګې د لارې دغه کورنۍ بیا د هغه طریقو او قاعدو نه خبرولی شي د کومې لاندې چې به هغوی بیا نه آبادکاري کوي. په بیان کې زیاته کړی شوی چې د جرګې راغوښتلو تاریخ به د اگست د 15 نه وروسته اعلانولی شي. په بیان کې دا خبره دوباره کړې شوې چې د پاکستان حکومت د وړاندې څخه فیصله کړې چې د افغانستان نه خپل کډوال به په رسمي توګه اعلان کړی شوی غلام خان بارډر یا پولې د لارې راولي او کډوال کولی شي چې خپل د رجسټریشن فارمونه هلته پر ځای کړی شوی کم یو حکومتي چارواکي ته حواله کړي. پاکستانی چارواکي مني چې ورته په افغانستان کې مشت دغه کډوالو په بیرته راوستلو کې مشکلات دي چې له وجې داسې ګنګوسې خورې کړې شوې وي چې هغوی به خپل تشهریت د لاسه ورکړي تر څو چې هغوی بیرته واپس نوي راغلي. په افغانستان کې مش پاکستانی کډوالو بیرته راوستلو لپاره د ختمي نیټې بار بار غځولو او د قبایلي مشرانو د لارې پیغامونو لیږلو باوجود یوازې 10% کورنو خپل د رجسټریشن فارمونه د تیری اونۍ د اخرې پورې جمع کړي دي. دا خبره په شمالي وزیرستان کې یو ستر حکومتي چارواکي کامران افریدي د وایس اف امریکا سره د خبرو اترو په مهال کړي. حکومتي چارواکي، قبایلي مشران او خلک دا خبره ردوي چې د کډوالو خپل کورونو ته د واپس راوستلو لپاره کم فشار یا خبرداري نشته دي. هغوی وایي دا ټوله پروسه رضاکارانه عمل دی، خو هغه څوک چې خپل کلو ته واپس استنیږي او ورسره پوره دستاویزات نه وي هغوی ته به هغه حکومتي مرستې چې پکې د 15,000 روپو او شپږو میاشتو پورې د راشن سره سره د نورو ضروري سامانونو ورکولو لوس شوي نه میلاویږي. د کله نه چې پاکستاني مامورینو شمالي وزیرستان یو محفوظه او د وسلوالو صفه علاقه ګرځولې، د پوز د اندازو تر مخه 70% د هیواد دننه بې کوره شوي کورنۍ خپلو کلو او کورونو ته د پاکستان دننه د ارضي کیمپونو نه واپس شوي دي. مامورین اراده لري چې د روان کال د دسمبر د میاشتې پورې د افغانستان د کډوالو په شمول ټولې کورنۍ په خپلو سیمو کې بیا نه آبادې کړي. د دې علاوه د وایس آف امریکا لخوا چې کله په افغانستان کې میشت ځنې کډوالو سره رابطه وشولې، نو هغوی د اوږدمهاله امن د نشټوالي د یرې له وجې د واپس راتلو نه د ناخوښۍ اظهار وکړو. اکرام الله وزیر څوک چې په خوست کې د شمالي وزیرستان یو کډوال دی، وایس اف امریکا سره د خبرو اترو په مهال وویل چې دوی به یوازې په هغه صورت کې واپسي کوي که چېرې حکومت د عملیاتو د وړاندې په تک شمالي وزیرستان جوړولی شي. نوموړي ویلي چې دوی په افغانستان کې خوشحاله دي او د افغانستان خلک ورسره ډیر ښه سلوک کوي او دا چې دوی په دغه هیواد کې خپل ځان محفوظ ګڼي. په ګولان کیمپ کې یو بل کډوال نور علي خان ویلي که چېرې حکومت مونږ ته د یو آزاد قبایلي ژوند کولو اجازه راکوي نو دوی بیا واپسي کوي. په دغه کډوالو کې زیاتره د حکومت لخوا ملاوېدونکي پیکیجونه نه هم سر ټکولو او ویلي چې دا د هغې برابر نه دي څه چې دوی په دغه سیمه کې د عملیاتو له وجې بیللي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګل او خطرمن اوریدونکو خبری خبرونه کې یو ری بیا درته اشراغ لاست وایو. ډومبایم پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سر چکو ته. افغان چارواکي وایي داعش وسلوالې ډلې غوښتل چې د پاکستان د تیرا څخه د افغانستان ختیځو سیمو ته د تګ راتګ لارې ولري، خو جنرال دولت وزیري وایي دغه پلانونه افغان ځواکونو ناکامه کړي دي.
په ننګرهار کې داعش ډېر لوی پلان درلوده. هغه پلان دا و چې د شنوارو وو ولسوالۍ خپل مرکزونه وګرځي، په درې ساعتو کې دوی کولی شي چې د تیرانا د پاکستان هغې خوانه دوی اکمالات وکړي په موټر کې ننګرهار ته.
او د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر وایي افغانستان او پاکستان د پولې د سنبالښت په اړه په یو ګډ میکانیزم باندې سلا ته رسیدلی دي. ویاند نفیس زکریا وایي
basically in the backdrop of Pakistan's concern of cross border terrorism, because of which we have had a number of terrorist attacks.
او د امریکا صدر باراک اوباما تیر شپه د دیموکراتیک ګوند لپاره د راتلونکي صدارتي کاندید هیلری کلینټن د ملاتړ په اړه په امریکایانو ژغ کړی. نوموړي په پاکستان کې د اوسامه بن لادن د وژلو په وخت میرمن کلینټن د فیصلې ستاینه هم وکړه.
Why, as Secretary of State, she sat with me in the Situation Room and forcefully argued in favor of the mission that took out bin Laden.
اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په افغانستان کې چارواکي وایي داعش وسلوالې ډلې غوښتل چې د پاکستان په تیرا سیمې څخه د افغانستان ختیځو سیمو ته د تګ راتګ لارې جوړې کړي، خو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیري وایي دغه پلانونه افغان ځواکونو ناکامه کړل. او هم په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال نیکلسن ویلي افغانستان کې موجود داعش وسلوالو په عراق او شام کې له خپلې ډلې سره براه راست تماسونه دي. د ای پی خبری ادارې سره یو مرکه کې نوموړي ویلي افغانستان کې د دغه ډلې وسلوال د مالی، مخابراتي او ستراتیژیکي چارو لپاره له خپل مرکز سره مسلسل په رابطه کې وي. نوموړي ویلي ننګرهار ولایت د داعش یا اسلامي دولت وسلوال د پاکستان د قبایلي سیمې او رکزو ایجنسۍ څخه ورزي چې پکې زیاتره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی غړي دي. د پوینا پاکستان کې د داعش وسلوالو پښتون د پاکستانی فوجي مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې کړې او هغه ډاډ ورکړی چې د دغه ډلې په ضد به د امریکا او افغانستان په کمپاین ورګډیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان او افغانستان د فوجي عملیاتو مشرانو د امنیت او د سرحدونو په نظم خبرې کړې دي او په یو ګډ میکانیزم سلا سوي دي. د وزارت ویاند ویلي دا خبرې دوه ورځې وړاندې کابل کې په درې اړخیزه غونډه کې سوي چې پکې پاکستان د پولې دواړو خواو ته د ترګرو په فعالیتونو اندېښنې څرګنده کړي او ویلي دي افغانستان باید د تورونو له لوبې څخه لاس واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل ویلي چې هیواد یې په پاکستان کې د جمهوري نظام بشپړه ملاتړ کوي او په دې باور دی چې جمهوریت د پاکستان د ثبات لپاره لازمي دی. له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې هغه ویلي د فوجي مشر جنرال راحیل شریف د ریټایرمنټ یا د تقاعد مسله د پاکستان خپل کورنۍ چاره ده او امریکا په دې هیڅ اړه نه لري. د شام صدر بشار الاسد نن د پنځشنبې پر ورځ د هغه یاغیانو لپاره د عامې معافۍ اعلان کړی دی چې په دریو میاشتو کې خپل وسله وغورځوي او ځان حکومت ته په لاس ورکړي. له دې اعلان سره سره صدر اسد او د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې شام او روسیه به د محاصره سوي حلب ښار لپاره څلورې لارې خلاصې کړي. د امریکا د راتلونکو صدرتي انتخاباتو لپاره د ډیموکراټیک ګوند په ملي غونډه کې د چهارشنبه په شپه وینا کوونکو خپل واضح پیغام ورکړی چې د امریکا د آینده صدرې په توګه میرمن هیلری کلینټن تیار ده او د هغې مخالف ډونالد ټرمپ نه دی تیار. دغه ملي غونډه چې په فیلادلفیا کې روانه ده تیره شپه ورته صدر براک اوباما هم وینا کړې او ویلي دي کله چې د بیلابیلو رنګونو خلک سره یو ځای سي نو امریکا ډیره ستره ښکاري. نوموړي وویل تر هیلری کلینټن غوره بل هیڅ نارینه او ښځینه داسې کاندید نسته چې د هغې ځای ونیسي. صدر براک اوباما په خلکو ژغ وکړ چې د نسل پرستۍ او د ویرې د ختمولو لپاره دي له ده سره یو ځای سي او هیلری کلینټن دي د آینده صدر وټاکي. او په ترکیه کې د صدر رجب طیب اردوان د حکومت را پرځولو لپاره د ناکام کودتا ورسته هلته په لوړه کچه په حکومتي ادارو پوج او تعلیمي ادارو کې د نیونې عملیات روان دي او حکومت وایي دغه ادارې بل کودتا چیانو او د هغوی له پلویانو څخه پاکوي. د چهارشنبه په ورځ حکومت 2400 پوجي مامورین له خپل منصبونو څخه لرې کړل او یو شمیر مطبوعاتي ادارې تړلې دي. راپورونه وایي د هیواد د یوې غټې ورځپاڼې زمان د 50 خبریالانو د گرفتاری امر ورکول شوی او یو ژورنالیست نیول شوی هم دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو او قدر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري خو وخت سودی په دې خبرونه کې و مطبوعاتو ته د کتنې د کتنه کوي مختار خلیل.
په تیر خالی د افغانستان په صدر مقام کابل کې د هزارګانو خپل علاقه کې د بجلی د یو بین الاقوامي لاین تیرېدو خلاف امنناکه مظاهره کې دوه خودکش حمله وشوي. په دې کې اتیا کسان مړه او د 200 نه زیات جوبل شول. داعش یا دولت اسلامیه د دغه حملو ذمہواری قبوله کړې ده. د امریکای مشهوري هفتیزي نیوز ویک په خپل یو تازه غنه کې د کابل د دغه واقع په باب له یو تفصيلي ادارتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی د کابل خودکش حمله آیا افغانستان کې د دولت اسلامیه د جنگ په انداز کې بدلون خونه دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د کابل خودکش حملو دا اندیښنې بیا تازه کړې دي چې داعش یا دولت اسلامیه افغانستان کې له هغه شان مضبوط دی او په افغانستان کې هر ځای ته لاسونه رسی. خو مضمون لیکي چې په دې اندیښنو کې مبالغه زیاته ده. بیا هم کابل پورې د رسیدو او دغلته د خونړو خودکش حملو کولو وروسته دولت اسلامیه کم کوز ګڼل نه دی پکار. مضمون زیاتی دا یو حقیقت ته چې افغانستان د دولت اسلامیه د پاره سزرغون او خیرات میدان نه دی ځکه چې دولت اسلامیه یو خارجي تحریک دی او افغانان خارجیان په هیڅ شکل کې نه خوښي. بل دا چې د هزارګانو په مظاهره کې په خونړو خودکش حملو خیال کیږي چې دولت اسلامیه افغانستان کې د فرقه ایز تاوتریخوالي پیدا کولو کوشش کړی دی. خو افغانستان په دنیا کې اکی یو داسې ملک دی چرته چې د اصل نسل او د مسلکونو په بنیاد چری هم سه اړی غړی نه دی راپورته شوی. نیوز ویک لیکي چې د قالی د ورځې د خودکش حملو ذمہواری دولت اسلامیه قبوله کړې ده او کدا پرشتیاو سره دوی کړی وي نو دا د کال 2001 نه راپدې خو افغانستان کې د ټولو نه بدترین خونړی پیښه ده. مضمون زیاتی چې افغانستان کې سر راپورته کوونکي دولت اسلامیه کې زاړه مرور طالبان د وسط ایشیا جهادیان او د تحریک طالبان پاکستان ځینې جنگیالي شامل دي. دا ټول زیاتره د افغانستان په نورختیز ولایت ننګرهار کې راغون شوي دي. بلخوا افغان حکومت لدا یو خبانه په لاس ورغلی ده چې هغه په امریکنی فوج افغانستان کې پاتې کولی شي. خو نیوز ویک لیکي چې داعش چې څومره په شام او عراق کې خپلې خپې مضبوطی کړي دي دومره افغانستان کې ځان نشي مضبوطولی ځکه چې یو خو په افغان ځواکونو په ننګرهار کې د امریکې په امداد سخت فشار راوړلی دی او بلې طالبانو سره هم مخامخ انښتې شروع شوي دي. مضمون زیاتی چې د افغانستان محکمتیا ته اصل خطره طالبانو نه ده خو طالبانو د کابل خودکش حمله غندلې ده او دا د افغانانو دننه د خانه جنگي شروع کولو یو سازش بللې ده. نیوز ویک د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې دولت اسلامیه کوشش کوي چې افغانستان کې د فرقیز جنگ اور بلکې چرته چې د مختلفو فرقو باوجود د سیمې د نورو ملکونو په نسبت فرقیز اړې غړې چرینه دی راپورته شوی. دا ډومبه ځل نه دی چې داعش په افغانستان کې په هزارګانو حمله کوي. د کال 2015 په نومبر کې هم دولت اسلامیه سره تعلق لرونکو افغان جنگیالو د هزاره قبیلې د اوبو کسانو سرونه قلم کړي وو. We'll be right back.
د وایسف امریکا جبر ریډیو د ګلاو کلمن اوریدونکو خبري خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د ډیموکراټیک ګوند په ملي غونډه کې د چهارشنبه په شپه وینا کوونکو خپل واضح پیغام ورکړی چې د امریکا د آینده صدرې په توګه میرمن هیلری کلینټن تیار ده او د هغې مخالف ډونالډ ټرمپ نه دی تیار. دغه ملي غونډه چې په فیلادلفیا کې روانه ده تیره شپه ورته صدر باراک اوباما هم وینا کړې. نور تفصیل مو هم په دې باب په فیلادلفیا کې موجود زموږ همکار ارباب محمود علي څخه پوښتلی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکا صدر باراک اوباما تیره شپه چې کم د ډیموکرات ملي ګوند د غونډې ته وینا کړې وه نو په هغه کې مهم ټکو ته به زه ستاسو څنګه ته پوښتنه وکړه. هغه کې دوه درې اړخونه باندې خاص خبرې وکړې. یو خو د هیلری کلینټن په حق لاره چې کوم خبرې د ریپبلیکنز لخوا کېږي، دویم د ډونلډ ټرمپ په حق لاره باندې ځینې وینا چې د هغوی تر اوسه پورې څومره خبرې اترې کړې دي مختلف موضوعاتو باندې، په هغې باندې خپل نظر شریک کړو او خپله چې کوم ګامونه پورته کړي دي او څومره هیلری کلینټن پیژني په دې باندې خبرې اترې وکړې. زه به راشم لومبه هغه وایي چې زمونږ په وخت کې چې کله زه صدارت ما سره وو نو هغه په دې وخت کې مونږ فوجان خپل واپس راوستو، اوسامه بن لادن ته مو انصاف ورکړو، مونږ چې د ایران جوهري پروګرام وتړلو، کیوبا ته لاړم، یو نوی باب مو کولاو کو د تعلقاتو، په 200 نه زیات ملکونه مو د کلایمیټ یا د نړیوال تودوخې د مخنیوي لپاره راغلو چې زموږ ځوانانو ته یو ښه مستقبل ملاو شي. بیا د دې نه پس چې د کله ډونلډ ټرمپ ته جواب کولو د ریپبلیکن سټیکم د صدرتي چول لپاره امیدوار دی، نو هغه وایي چې ما ته خو چې کلیولینډ کې چې کوم مونږ کتلې وه تر چرته چې د ریپبلیکن ملي غونډه شوې وه، نو هغه کې خدا څخه ښکارېده چې دی نه خو ریپبلیکن دی نو په خاص توګه ریپبلیکن ښکارېده او نه کنزرویټیو ښکارېده. دې کې دی وایي چې دی کوم تصویر د امریکې یو پیشکړه وو، هغه تصویر ډېر مایوس کن وو.
The Donald is not really a plans guy. He's not really a facts guy either. He calls himself a business guy, which is true, but I have to say I know plenty of businessmen and women who've achieved remarkable success without leaving a trail of lawsuits and unpaid workers and people feeling like they got
دا د امریکا صدر باراک اوباما چې هغه وایي چې اواز کې شک نشته چې صدر باراک اوباما د ډونلډ ټرمپ چې دی هغه یو کاروباري کس دی، خو خدای دې یو داسې کس چې هغه سره هیڅ منصوبه نشته راتلونکي لپاره. هغه داسې یو کس دی دا بیا کال په تاریخ کې چې کوم هغه پاتې شوی د کاروبار یې کړی دی ژوند دی، په دې کې هغه په خپل کاروبار کې د باندې ډېرې مقدمې شوې دي، هغه د ورکرانو سره یا مزدورانو سره لانجې پاتې شوې دي او کوم چې ورکران دي یا کار چې د سره کړی دی هغه په دې باندې دته یو چیټ لکه چې د سره دوکه شوې ده، د باندې دا خبرې کوي چې دوی د سره دوکه کړې. نو دا کس څنګه کېدلی شي چې په یو اکدم راپاسي او د سره د وای چې ما سره د ورکرانو ډېر احترام دی. که تاسو د بیا خلکو ته صدر باراک اوباما اولس ته کم چې خلک راغون شوی وو هغه ته مخاطب شو چې د وخت کې په نړۍ کې هیلری کلینټن چې دا هغه نه یوازې د نړۍ مشران یې عزت کوي بلکې خلک چې کوم ځای کې دا پاتې شوی ده هغه خلک هم د دې احترام کوي. د دې چې د امریکې د استخباراتو د سفارتکارو سره د پوسټ سره نږدې تعلقات پاتې شوی دي او د په خاص توګه د اسامه بن لادن ذکر وکړو چې هغه ختم کړی دی، نو دا دغه وخت کې د سره په کورسې ناست و. د هیلری کلینټن په حق باندې دوی لندشان خبره کوله، دغه لندشان غږ چې د لندشان غږ چې د باراک اوباما پرزیدنت باراک اوباما وړاندې کړو بیا نور تفصیل بیانو.
With the memory of every American she met who lost loved ones on 9/11, which is why as a senator from New York she fought so hard for funding to help first responders, to help the city rebuild. Why as Secretary of State she sat with me in the Situation Room and forcefully argued in favor of the mission that took out bin Laden.
امریکا باندې یو لسم ستمبر باندې کوم حمله شو نو هغه وخت کې دا لاړه له خلکو سره خېګړې کوله، کوم چې په دې یو لسم ستمبر کې کوم خلکو مرستې کولې نو دوی د هغه لپاره کوم پیسې وظیفه چوانو هغه ذاتولو کې هیلری کلینټن مرستې کړې وې. منډې والوې په دې کنونشن کې داسې کسان هم راغلي وو چې هغه د دې پخلې کړې وو چې او دا دې راغلي وو. نو صدر باراک اوباما وایي چې کله آیسل په خلاف کې د امریکایي ځواکونو دې وخت کې ډونلډ ټرمپ ته د هغه مخکې اشاره وکړه چې هغه د امریکا پوزونه داسې بد یادوي چې هغه وایي چې دلته کې مسله دي، نو هغه وایي چې د همدغه د امریکای طاقتور پوزیانو او د امریکای ته ګټه راوړونکي پوزیان د داعش په خلاف ګامونه پورته کوي او هغه هیڅ رحم پکې نشته.
په لنډو ټکو کې جواب راکړي، نن به هم د ډیموکراتیک ګوند و ملي غونډې ته څوک څوک ویناګانې کوي؟
نن به د امریکای د ډیموکراتس قومي غونډه ده د سیاسي پارټي، دغه به هیلری کلینټن چې کوم باقاعده په رسمي توګه باندې د ډیموکرات ګوند لخوا چې کوم دي ته بلنه ورکړل شوې ده چې د سیاسي امیدوارۍ لپاره د دوی بلنه د دوی په نمائنده کې باندې په ځغل کې شامل شي، نو دغه په رسمي توګه مني قبلوي دا هي سره به داغه لور هم چې کوم تر اوسه پورې ویل شوی دي هغه هم دې ته وینا کوي، سره د نورو ډیلیګیټس یا نور چې کوم د امریکای د مختلفو ریاستي مشران دي هغه په کوم ته غونډه ته وینا کوي.
ډیره مننه ارباب صاحب د ځان خیال ساتي. زبا کتر من اوریدونکو ته وایم چې د جمعې په سهار وختي سهار په خیر خبرونه کې به هم دغه چې کوم د ډیموکراتیک ګوند ملي غونډه ده دغه حال به موږ ورته وړاندې کوو. د وایس اف امریکا د ریډیو ته غوږ ایستا کډر من اوریدونکو، او سمزو د پاکستان لوري ته چیرې چې د روغتیا نړیواله اداره وایي هر کال 15 لک کسان د ژړ او تور ژړی له لاسه هلته ژوند له لاسه ورکوي، او هم په خیبر پښتونخوا کې د دغه ناروغیانو له امله هر کال 10 000 کسان مري. په دې باب نور تفصیل راکوي د سرشاه له پېښور څخه.
28 جولای ټوله نړۍ کې د هپټایټس د ورځې په مناسبت داسې حال کې نمانځل کیږي چې د ډبلیو ایچ او د شمیرو تر مخه هر کال 14 لک خلک د دې رنځ له امله مري، او دغه شان هر کال د انجکشن په ذریعه ټوله نړۍ کې 10 لک تنان په هپټایټس بی او سی اخته کیږي، او د حکومت شمیرو تر مخه پاکستان کې 1.5 کروڑ خلک د هپټایټس بی او سی رنځوران دي، او هر کال دلته 15 لک تنان د دې رنځ له امله ژوند بایلي. خو د خیبر پښتونخوا د هپټایټس د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر کلیم الله ډیوا رادیو ته دلته د راجستر شو مریضانو د شمیرو په حق لوي
موږ راغو په خبر په کوم خاص کې د دې چې وایرل هپټایټس باندې تقریبا کوم راجستر مریضان دي چې د 10 000 پورې دي سره ته ټینګ دي د دې د سی د دوارو صرف د هپټایټس سی مریضان چې دي چې 1 000 نه پاس دي او هغه ته موږ ټریټمنټ ورکو، او دا چې د دې کوم دي هغه تقریبا راجستر چې دي 8,500 پورې دي، او مدد چې ټریټمنټ کې کوم په دې هغه 4,000 سمثینګ دا څنګه مدد ٹریٹمنٹ اپ لگے گی. تو ددی پریویلنس سن کے مدد سے بی او دسی پریویلنس عمر زیاد تھی ہر یو لسم یعنی فصلوں کے یہ لسم یو لسم کا چھ دے دا وائرل ہیپاٹائٹس یعنی بی او سی باندے ہفتہ دے دی ٹائم کے
او زیاد وی اصل شمیرے بد دے نڈی زیاد زکوی چ عام خلق یو خود دے رنز پہ حق لا معلومات نہ لری او معائنات نہ کئی، بل د دین د بچ کے دو پہ ہا گو احتیاطی تدابیر ہم عمل نہ کئی د کم پ وجہ چ ہیپاٹائٹس پیدا کی دیشی، او وای کم تن چ پلزان کې داسې نخې او ویني باید د صحت مرکزونو کې ویډیا معاینه وکړي.
زمو په سنټرو کې چې څه دوی ته داسې مدد چې رنگ جړی کې یا مدد چې تبو ورته کې یا نور دې سړې والے محسوس هي یا نن تکاوت دی ورته یا مورتر ورته ته ټمپریچر ورته کې دي، زمو سنټرو تر ازلې شي زمو په هر هسپتال کې زمو د ایچو سنټر څخه په پاره کې دي تا فری بالکل فری مدد چې یو روپې په لګي یعنی اے ټو زد ټیسټونه یعنی دا اولنی سټیپ دواله پر د پی سی آر پورې ټیسټونه چې د دیو د سی د دواړو فری کیږي چې په بازار کې په مارکیټ کې 5,000 روپۍ باندې یو ټیسټ کیږي.
او وايي ک خدای مکه سوک د هپټایټس مریض ثابت شي نو دغه مرکزونو کې د درملنه هم ویډیا کیږي. زیاتای د هپټایټس د علاج نه زیات د احتیاج ضرورت ته ځکه چې دا د هپټایټس مریض ویني بل سیاتمن بندته د ورکولو چټلو انجکشنو د زنانو د غوګونو او پوزو سوري کولو په وخت د ناپاک آلاتو استعمالولو د ماشوم د سرکلی او حجامت په وخت د سخا چړې په استعمال او جنسي روابط خوريږي، او که خلکو د کې احتیاط وکړو ځان د هپټایټس د ټولو قسمونو نه بچ ساتل شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پی خبر.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ګلاو کتر من اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام را ګرځو چې د پاکستان په سینټ کې د سرحدونو او ریاستونو لپاره د قائمه کمیټې غونډې چیرمن یا مشر هلال الرحمن غوښتنه کړې ده له حکومت څخه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي چې کم لګول سوي ټیکسونه دي هغه دې بیرته واخیستل سي او زیاتوي چې دغه سیمه له ترګرۍ او غریبۍ څخه ډیره زیاته اغیزمنه سوې ده او خلک نسي کولای چې د ټیکسونو له اضافي بار لاندې راولي. نور تفصیل ارشد محمد په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان سینټ سپران سټینډینګ کمیټې سپارښتنه کړي چې قبایلي سیمو ته وړونکي سیزونو باندې د پولیټیکل انتظامی لخوا اخیستل کېدونکي ټیکس ختم کړي شي. قبایلي علاقو ته د تجارت په غرض او شخصي استعمال لپاره وړونکي سیزونو باندې د پولیټیکل انتظامی لخوا ټیکس اخیستل کېږي. د سپران سټینډینګ کمیټې چیرمن هلال الرحمن وای قبایلي ولس ترهګرۍ او غربت ځپلې او نور د دغه ټیکسونو بوج نشي زغملی.
دا سفارشات خو به اوس منیسټری ته ځي او منیسټری نه پس هغه بیا سینټ او پاکستان ته پیش کیږي په فلور باندې. نو په فلور باندې په هغه باندې به بیا بحث کیږي چې یاره واقعي موږ ته پکار دي چې دا ختم کړو یا نه. چونکې زموږ یو مین دغه سیدي باندې دی چې فاټا چې کوم خلک دي هغه 70% بلو پاورټي لاین دي. نو سدي دغه خو امید لرم چې سینټ او پاکستان موږ ته په دې کې فیور کوي قبایلي سیمې ته.
د قبایلی سیمو کاروباریان وای چې کله دوی د بندوبستی لاقونه د ایجنسی حدود ته داخليږي نو دوی نه اضافي ټیکس هم اخیستل کیږي چې ورسره د استعمال سیزونو نرخ سیوا شي. او د باجول چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه وای نور هواد کې یو ځل نه بل ځل ته تجارتي او شخصي ضرورت لپاره وړونکو سیزونو باندې ټیکس نشته خو د بده مرغه قبایلی لاقو کې دغه نظام موجود دی.
مطلب
پولیټیکل انتظامی چارواکی وای دغه ټیکسونو باندې د قبایلی سیمې ټول نظام چلی ځکه چې د پاټا سیکریټ نه ورته د اخراجاتو لپاره ډیره کمې پیسې ترلاسه کیږي. خو سینیټر صالح شاوی چې دوی د ټیکس ختمېدو په صورت پولیټیکل انتظامی ته د اضافي پیسو ورکولو سپارښتنه کړي. سینیټر صالح شاه زیاتوي چې دغه ټیکس پیسې اکثر له د قبایلي سیمې ولس په خیر هیګړه نه مصرف کیږي بلکې د پولیټیکل انتظامی چارواکو د بډې رشوتونو ښکار شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوه ریډیو، شبقدر.
دا وایس آف امریکا دیوه رادیو ده.
هم یو بحث ولوري تاسو په امر غرزو چې په پاکستان کې د مدني ټولنې سازمانونه، د حقوقو سازمانونه او هم د وکیلانو سازمانونه هر وخت وایي چې په کم عمر کې د ماشومانو ودونه نه کیږي او غوښتنه کوي چې د لپاره باید دی یو داسې قانون منظور کړل سي چې د ودونو لږ تر لږه عمر چې دی هغه 18 کاله پکې وټاکل سي. په دې باب زموږ خبریالی سادیه قاسم شاه په سیمه کې د مدني ټولنې د سازمانونو له فعالینو سره خبرې کړې دي. اورېدو ته تاسو پام راګرځو.
اجازه خان زما نوم دی او زه کار کوم چایلډ پروټیکشن ویلفیئر کمیشن کې د ډیپټی چیف. مونږ د کی پی چایلډ پروټیکشن ویلفیئر ایکټ پر رڼا کې کی پی چایلډ پروټیکشن ویلفیئر کمیشن د قانون یو ډرافټ بل تیار کړی. په کې مین دا دی چې د ایج حوالې سره زمونږ دا پروپوزل دی چې ایج چې کوم دی دا 18 سال شي. الگ د جنې دوړ 18 سال سي ځکه چې موږ سره کم ډیټا راځي، موږ سره کم کیسز راځي نو پاره کې اکثر میجورټی ټایم نېشنل لا هم نه فالو کوي او اکثر جنې کې چې کم دینو راغي ایج ډېر کمی الکانو عمر هم کمی او نکاح رجسٹر چې کم نه غلي کی او پدې کې دویم پوینټ دی چې نکاح رجسٹر موږ اوبلیګیټ او کومینډیټری خو چې هغه چې کم دینو کاغذ نه دا څنګه تلتي کی هم پنش کی میکسیمم 3 ایئرس پدې کې سزا ده او موږ 45,000 روپے پدې کې فائن ٹھیک شي او دې سره موږ پروہیبیٹری انجیکشن کلاس هم ورکړې چې او یاره مطلب کا عدالت ته دې پته ولګي عدالت چې کوم دین هغه دا ودرول شي پولیس اریسټ هم موږ پدې کرا واسطه چې پولیس ته اختیار ملوي او ناقابل ضمانت ته او ناقابل روغه ده جی مطلب روغم پکې نشي
خورشید بانو د حوالور اورګنایزیشن نم و می ډایرکټ باندې کار کوم ناجی ته بالکل زه خو بالکل اگینست هم او دې باندې مونږ یو کمپین هم چلو نی دي چې کم عمر وادو د دواړو لپاره د جنې لپاره او د الک لپاره خنه دي یو خو د هیلت پوینټ په نظر کو صحت پر مسله په تاسو ګور بیو ایجوکیشن کم عمر کې د ماشوم لا د لوبو او د تعلیم ضرورت وی هغه عمر کې تاسو وادو کوین د هغه سره ډیر زیات ذاتی ده او بیا دین پس واڑا ماشوم الگ دی پروسیس کے بالکل فٹ نہ کی گی زکا چے دا ڈیر خٹ ذمہ داری دا او تا کم عمر ماشوم سنگ دا ذمہ داری پورا کولی شی
قانون دا مسئلہ دی مخنیوے کولی شی دا ودون او درولی شی کنا دا خلق با پخپل او دری
نا مخی تو دا خلق کولا دا اویرنس ڈیر ضروری دا چے دا بالکل دا خلق کولا ہم دا دا پیرنٹ رم ضروری دا چے آگے اویر کوئے دا کمیونٹی خلق کولا اویر کوئے او دا قانون زکا ضروری دا چې دا خلق دین یری کی قانون وی نو دا خلق ټول کمیونٹی دا اویر کیږي چې دا سې کو نو دا غلط امپریشن وی او دې کې سزا ملاوي کی
زمانو سبیح دا اور ز رہنما ایف پی پی سا پروینس اس کوارڈینیٹر
د کم عمر دا ودونه شي سو اتل اسکل عمر تک کم عمر وی سو د شکار اسکل تک کم عمر وی کدا دواړه عمرونه دي تاسو سو ګوري چې دا مسله زمګه پټولنه کېشته دا بس څنګه دي بمخنیوي څنګه کی
چې کومې جنکه ودی گی دا 18 سال نه کمی دي نه غوته د مور جوړی دنه کې چې کوم تکلیف وی یا د اغو بچی ډیت کیږي یا غی خپل ډیت کیږي یا انیمیا کمی راځي یا دینه علاوه ابورشن وغیرہ کیږي نو د به ودی مونږ غواړو چې دا اویرنس تکری شي نه صرف مونږ غواړو چې دا پوهه راشي نه صرف کمیونټي بیس باندې بلکې هغه چې پالیسی میکر دی یا د کوم ډرافت دا فائنل ټچ ورکړي
نو ما یاسمین زیا مروت ته زما لکه مروت نه تعلق ته عوامي نېشنل پارټي سابقا ایم پی او پروفیشنل رانما ستاسو څنګه کوې ارلی میرج کوېشن وکړه زما په خیال کې مخنیوي هو اوس پکار دی سند په دې کې ډیر پروټیکشن بل پاس کړی دی او چرته هم چې د ښه شانتي کم عمرې ودونه دي پکار دی چې موږ سوسایټي اول لګ اویرنس پیدا کو معاشرې کې اعظم اویرنس سره سره بیا دی چې چرته چرته قوانین دي یو قوانین سخت پکار دي داسې قانون نه چې پاغې کې سکم وي دا پته نه لګي چې آیا اوس دې ته مخته زه واقعي سلاسه چوي شم روپا کوي شم کن شم بیا ډیر زی قوانین موجود وي لکه څنګه تاسو ته مې چارټ پروټیکشن نو کچیر ته هم د کم ایج واده کیږي پکار دي چې سو خو په سوسایټي کې आवाज اوچت کړي
سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي
تاریخ کم تاریخ نشته تاریخ کې نشته چې څنګه
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
صف امریکا جو ریډیو دا ګلاو خبر منو اوریدونکو تاسو خبري خبرونه واوریدل په یو څو شیبو کې بیا تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوو او لاغه ورسته به تاسو وکولای شئ چې خبرونه د میرمنو ژغ واوري قربان ده زموږ همکارا موګما جلوان او کولای شئ هم په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخی د د ټلیفون شمیرې 00120220504 او 03 بل شمیره ده 0800 00 او 90. د مېرمنو ژغ له خبرونې وروسته به تاسو د جبر ریډیو خبري خبرونه په ریډیو باندې اوري او هم به په خپلو ټلویزیونونو باندې د ډیش انټرنا له لارې کتلی شئ. قدر من اوریدونکو، د دې تر څنګ زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/voadio. که چیرې یو خبرونه تاسو نوی اوریدلی نو تر یوې اونۍ پورې زموږ په ویب پاڼه باندې ټوله خبرونې ستاسو د اوریدو د لوستلو او لیدو لپاره موجود وي. په دې خبرونو باندې تاسو خپل اظهار هم کولی سئ، کمنټس ورکولی سئ په ویب پاڼې باندې. کومه خبرونه که ستاسو خوښه وي تاسو لیکلی سئ او هم وړاندیزونه ورکولی سئ. او قدرمنو اوریدونکو، د فیسبوک او ټویټر له لارې هم موږ څارلی سئ په twitter.com/voadio، په facebook.com/voadio. له ډیوه ریډیو سره اوسئ.